السلام علیکم او سهار په خیر په پنځن کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبي پیلوه په لومړی نیم ساعته خبری مجله سره په راپورونه کې اوري چې ولسمشر وی په افغانستان کې د مذهبي اقالیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجاد ولای. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یو جمعات تر پرونی حمله وروسته دا خبره کړې ده. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د اگست میاشتې 4 له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن ور وسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامی چی اماموتو ویلی هغه کسان چې د دې حمله مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسی. یونما پرون په یوه لامه کې د شغل اماموتو له قبل ویلی د لمنځه پر محل پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وژل شول. د بالی وین عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نهه ویشت تنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو اتیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوی و دغه لست پرون دغه کمیسیون ته سپارل شوی وای. د بدسل کې ده چې د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤوله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لست څخه لرې کړای سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د اسد 14 نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تل یا میزان میاشتې پر 28 وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هېوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه ښایي چې هغوی خپلو غړو هېوادونو ته ورسوي چې افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپله ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوش شوي دي. همدغسې یوه تحفه د سولې ولسي حرکت غړو چمتو کړې ده. همدغه تحفه دوی د ساري
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران، سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصب سوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه سوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د جمعې په ورځ په مسکو کې خبرلانو ته وویل ماریا بوتینا له نورو لرې په داس حال کې په یوه سړه ځای کې ساتل کېږي چې د زندان مسؤولان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروه بیل د چي شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینه ته سم خوړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا به برخې ساتل سوي ده. نه ویش کلنه بوتینه په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکشي د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامل ده. ویل سوي چې هغه د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالی رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینه دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلي چې موکلې په روغتون کې هغه وخت ساور کړی چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسی پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 میلادي کال په میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړی و. بودانوف د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې په مسکو کې دوه کاله وروسته له هغې ووژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګیووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی، په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې ده د خپل اوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. د تزیات اوید د 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکاری د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکساندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اورئ. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې ولسمشر په پکتیا کې پر یو جماعت تر پرونی حمله وروسته ویلي د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی اچولی. د پکتیا چارواکي وایي د جماعت امن ته یې له پخوا سوچ کړی و.
دولس تنه په ملي پولیسو کې د همدې جماعت د ساتنې لپاره ګمارل شوي وو.
په امنیتي مسایلو کې دا موضوع هم څیړو چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو پخوانی منشي وایي په دغه ولایت کې ولې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
دا د موټربان انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، وحشتونو ته راتلل د خاصو افرادو ښار ته، دا معنا یې دا ده چې دوی دلته شبکې لري.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې امریکایي چارواکو پر یوه روسي بانک بندیز لګولی دی. دا هم اوري چې ویل کیږي ترکیې او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خپرو. تاسو آزادي رادیو ته ورځئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. دبداسل کېده چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جماعت په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جماعت حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل سول او 1 نور ټپیان سول. د پکتیا د والی ویند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل سوی دی. د په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل سوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جماعت ته ننوتل او د جماعت ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جماعت د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قرنې یعنې د
خواجه حسن لقریه نه دو لستنه پا ملی پولیسو که به همده جماعت پساتن لفاره توقفی و استخدام سوی و همدارج گمارل شوی و یه فکر کام دو لستنه کافی شمیره ده چه یو جماعت و ساتی.
بله خواه ده افغانستان ده ملی امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلی چه ده دی پیشی ده سرنگوالی پا عربه چیرنی کیجی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د دې حمله په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
و مردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نسی ایجاد ولی. ولسمشر په پکتیا کې تر پرونی حمله وروسته دا خبره وکړه. په هغه حمله کې د پکتیا د چارواکو په خبره نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي چې یو یې ننګرهار دی. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکي او وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخوانی منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې دلته ضعف د مدیریت په ننګرهار او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده دی. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه نایسي د خپل غلامانو ته پلانو وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغیر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو، اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلي دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځپي. چې د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم پولیس والے کې د اسکی مینې پولیس والے کې امداشان د کوټ پولیس والے کې.
بلې زمری سپ تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه لمنځه وړل سوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو کړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ورکړي کې څه ده؟
شخصا د ننګرهار په توګه او زمونږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زمونږ په تکراتو باندې د یو مثبت تغییر غوښتنه کړې وه. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په هکړه باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي، د افغانستان د لوړ پولیسو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایلو نم لري، اوس هغه خلکو به ننګرهار د پاره استولې وي. بل تر څنګه په ښار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په ښار کې فعال نه وي نو تاسو په دې په جریان کې تاسو په دې ټول د یو یو نیم ناشته کې څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مسؤلیت باندې کړه برید وشو. دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل، یار پی جي نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، د ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره داسو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړو. دلته ګوره، دا د موټر بم انتقالول، ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واسکټونو سره راتلل د اشخاصو افرادو ښار ته، دا معنی دا دی چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، که چیرې تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري، دغه ملامنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په ښار کې موټر بم راځي او په ښار باندې انفجار کوي، دا چې تروریستي شبکې په ښار کې نه وي. دوی د هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لاس نه راځي چې دوی د شبکې دلته فعالې نه وي په ښار او د ښار په نواحیو کې، نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک بیا امنیتي ملي او استخبارات او زمونږ کشور ګام نه پیدا کړي. د ښار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دی د حل لاره نه دی. اردو په دې توانېږي چې جګړه وکړي، دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن دپاره امنیت تامین کړي. مګر دی هم چې په ښار کې د تروریستي شبکو ځالې ختم نه شي، د دوی هغه ګروپونه چې د جلال آباد د ښار په نام نه کولو کې فعالیت کوي له منځه لاړ نه شي، امنیت بیم
د ګواخونو سره به مخامخ شي.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت ده چې په ښار کې ناامني ده او دښمن خپل ټول فوکس په ښار باندې کړی دی، د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زموږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دې تپینونه چې خارونو ته ورسېږي موټر بم دلته راوړي، یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کړي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چاته اشتاد وګور اشتاد هم به سوځولی. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کېږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راغله، تغیرات د بد نه بهتر کېږي. موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامې لري که نه لري، برنامه باید پیدا کړو. که برنامه لري باید تطبیق کړي چې د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مساعد شي. کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدوي، پیسې ترې اخلي، په دې خلک دا بدماشیانې مې روانې دي. ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې، ته دکاندار یې، ته ډاکټر یې، تو عواید لرې، موږ ته پیسې ولېږه. دولت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې دا شبکې له منځه وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړۍ حمله مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه لویه خونړۍ حمله وه چې د افغانستان اقلیت شیعګانې په نښه کړل. افغان چارواکو ویلي دوه انتحاري بریدګرو په ښځینه جامو کې لومړی خپل لمونځ کوونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړۍ حمله تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندلی، لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیعه مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستانه د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یوه مقاله هم خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده، خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي خبردار چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تطبیق دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوي سیاسي تعامل کې دغه وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی کته هم د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش له افغانستان په وتلو بریالي نشول، خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېده. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلاري تباسي، ځکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوو چې موږ ملي ګټې پکې کمی دي.
د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو زده کړو، اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټیکنالوژي زده کړي. هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر له شپاړس میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست یو شمېر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسني وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوستیو ځوانانو، محصلانو او استادانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت یو ښوونیز مرکز د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو د څانګو له شپاړس میاشتني پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړې. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای رادیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپارس میاشتې ذکر وکړلې ټوټل څلور سیمستر وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده، که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده.
د یاد برنامه درې تنه فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي ژبې څخه په استفادې د معاصرې او کارېدونکې ټکنالوژۍ همدارنګه د راډیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي.
نوم یې نوجان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کارنر څخه فارغ شوم په عالي درجه. اوس کولی شم د ټکنالوژۍ، اخبار، تلویزیون او همدارنګه د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نوم مې اجاز احمد. واقعیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کارېدونکې ده. په هر ډګر هر پیل د ژوند کې ډېره کارېدونکې ژبه ده.
نوم یې فضل الرحمن دی. انګلیسي ته ډېره اړتیا لري کېږي، لکه چې کچیر ته موږ ګورو په هر ځای کې، ویب سایټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دي په انګلیسي پیدا کېږي. نو زیاته اړتیا لري کېږي دیو مسل پوره دیو شاګرد پوره انګلیسي ته ډېر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لیاد دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول. مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډېر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانان بچي ورکړي. زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته وایي چې په شپږم میاشت کې زه کمپیوټر انګلیش ته نه غواړم. دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسي، خو په څنګ کې چې موږ بله ژبه زده کړو نو دا موږ ته دوه کسه شو، که په څنګ کې بله زده کړو درې کسه شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساینسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بولي. ښاغلی روخان زیاتوي په یاد ولایت کې ټول خصوصي ښوونیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه یې په دوامداره ډول اساسي نظارت وشي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا د مالیه وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولې چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان سوي پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه. دغه وزارت د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې. نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شاملوي. د دې اقدام لامل دا ښودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراز پر 48 کلن ری جانګ بون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان سوي بهرني تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت سوي اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازي په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه. د اعلامیه لمخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو. اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده. اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي. اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي. د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواد بشپړ تایید سوي معلومات نوي ترلاسه سوي. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایان تجارتي راکړه ورکړه نسي کولای.
ویل کېږي چې ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي. د واشنگټن او انقری اړیکې وروسته له هغې ترینګل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاسټور له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. احمد اکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیال مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي. د واشنگتن او انقره اړیکی په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیه وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاو شغلو وویل د ل پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپل هیوادو ته لستنېدو سره سم ځین نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیه ته خبرداري ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې لشلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیه پر دوو وزیرانو د همدې قضیه په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د عدلیه پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکی لیرې ارزښت په بیساري ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستي ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدای.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره وروسپاري. ټاکل شوی و چې دغه لیست پرون دغه کمیسیون ته وسپارل شي. په پام کې ده د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلات ته دوام ورکړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې لیوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دغه ښځه د کریمینل لپاره د نصب شوې بهرني ایجنټ په توګه په فعالیت تورنه شوې ده. یو چچنایي سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم شوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ شو. امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالی اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې لاس درلود.
دا ژوند رنگونه
من نه عرب شاده مستریم
دسه شي مستری
دای موټر ورکه موټر
ک موټر هر خرابي ولري ته جوړول شي.
دلته مختلف کارونه دي په کې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار منګه دی ماشين کار کو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړی دا دوه درې کال دی استادی کی.
دغه د موټرو مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دي. دا څنګه
د سیمه پاک خور مستری ما او ډیر ځانته چټلی وغنه پریږدم
چې د موټر لاندې څومره لینو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ته یو شاور امر او په سمولو کنه.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماخام شامپو د پمغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خورین بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاسې نه خور. خو ځینې مستریان ستدي د لاسنه تورې په مده تور لاسو باندې شروع کوي خور.
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پر رسیدي کنه.
خو بیا آینده کې چې دای عمر په پخېدوې تاوان بیا ورته کوي. نو کوشش باید تو کې چې ډیر په اصول باندې کډوډۍ خورېر شي خوري نو لاسونه پاک باید پرې. او
لمړی ځل چې کار راپېل کړل چا سره درا پېل کړو چرته؟
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړه. ما پلار استاد و دې مستری توپ بیا غ سره مې اته کال مستری شاګردي وکوله. بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ما ته پلی کو دي خپل کار وسکه.
پلار دې چا استاد دی واغه وخت تور سره شاګرد وي غوسه خو بینه در تکوله کله چې شی خرابې ده.
نو دا خو معلومه ده شاګردي کې وکړ تکول نو دا شان په کېفته دي چې تر هغه خپل مقصد ته غوړې ورسیږي.
اوس پنه خو بینه مشته
ولا پوس بنه مستری وخت راغله د شډیر په خارسي په خاطر دې چې اولادم د چایو نتیجې ته ورسی.
څنګه دی اوس ته ژوند خده جوړ دی لدی کار سره؟
شکر الحمدلله ډیر خده
زه خده چې خوشاله یم. مننه
تانم ډیره مننه. خیر
اومین هیواد د ژوند رنگونو دا برخه برابره کړې وه. اوسنۍ خبری مجله ورسره ختمه سوه. احمد هنایش دویمه